السلام علیکم په افغانستان کې د ماسپخین دوه بچې دي دوستانو د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ولایت په ولایت ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده. نن پکې په پکتیا ولایت کې د امنیتي وضعیت دغلته د پروتو ستونزو او د شو پرمختګونو پړه له ملمنو او ستاسو دوستانو سره یو ځای خبرې او بحث کیږي. تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د غزنی ولایت مقامات وی د وسلوالو د ډلې زبریدونو مخنی ول شوی او د محل یوازې د غزنی خار په لوی دی زبرخه کې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنس نخته روان دي. چک جمهوریت وای په افغانستان کې خپل روزنی سپوزی ماموریت سره سل نور سرتیری اضافه کوي او پاکستان او روسیا د پوزی همکاریو پر زیاتوالي سلا شوی چې لمخې پاکستانی عسكر په روسیا کې روزل کیږي. خبرونو تفصیل. د غزنی ولایت مقامات وی د وسلوالو د ډلې زبریدونو مخنیول شوې ده او د امحال یوازې د غزنی خار په لوی برخه کې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتي روان دي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي رادیو ته وویل وسلوالو تیر شپه له څو اړخونو پر غزنی خار ډلې زبریدونه پیل کړل. نوموړي د غزنی خار د امنیتی وضعیت په اړه وویل په همدې حال کې امریکایي ځواکونو د هوا له لارې په غزنی کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ پیل کړی دی او افغان کمانډو ځواکونه هم سیمې ته رسیدلي دي. که څه هم افغان چارواکي تر اوسه پر غزنی ښار د شوي بریدونو د مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نه وړاندې کوي خو دواړو خواو ته د تلفاتو د اوښتو راپورونه خپاره شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې د نظامي چارو کارپوه او د کورنیو چارو وزارت پخوانی جنرال زلمی وردک تېره شپه کابل کې نامعلوم وسلوال وژلی دی. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی تېره شپه د کابل د دوهمې امنیتي حوزې اړوند د کارتی پروان په ساحه کې نامعلومو کسانو وژلی دی.
د شپې دوه بجې د جنرال صاحب زلمی وردک په کور باندې نامعلومه وسلوال ورغلی دي او متاسفانه زموږ یو کادر یو جنرال جنرال صاحب زلمی وردک یې په شهادت رسولی دی.
ښاغلی رحیمی وویل چې د دې پیښې په اړه د پولیسو پلټنې پیل شوې دي او هڅه کیږي چې د پیښې عاملان ونیسي. تر دې دمه د دې پیښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی او نه هم د زلمی وردک کورنۍ په دې اړه رسنیو ته څه ویلي دي. چک جمهوریت وای په افغانستان کې لخپل روزنیز ماموریت سره سل نور سرتیری اضافه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تیره یک شنبه په افغانستان کې د دریو وشل شو چکی سرتیرو مړي د چهارشنبه په ورځ د هیواد مرکز پراګ ته انتقال شول. د چک د دفاع د وزارت یو جنرال له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د دوی ځواکونو ته په افغانستان کې اوخت مرګ ژوبله به د افغانستان په اړه د چک جمهوریت پر ژمنو اغیز ونه کړي او دوی به د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې خپل روزنیز ماموریت ته دوام ورکړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. پاکستان او روسیا د پوزي همکاریو پر زیاتوالي سلا شوې دي چې لمخې پاکستانی سرتیری په روسیا کې روزل کیږي. د دواړو هیوادونو دفاع وزارتونو دا موضوع اعلان کړی ده. دا موافقه اسلامباد ته د روسیې دفاع د وزیر د مرستیال الکساندر فومین د دوه ورځني سفر پر مهال شوې ده. پر دې موافقه پرون په مسکو کې د روسیې او پاکستان عالي رتبه مقاماتو هم خبرې کړې دي. د روسیې دفاع وزارت وایي د موافقې عمده برخه پر دې تمرکز کوي چې د پاکستان پوځیان د روسیې په پوځي ښوونځیو او د پوځي لوړو زده کړو په ادارو روزنه ترلاسه کوي. دا موافقه په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان او د هغه د دودیزې متحد امریکا ترمنځ په وروستیو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده. د امریکا متحده ایالاتو په وروستیو کې له پاکستان سره خپلې پوځي مرستې ځنډولي او پر اسلام آباد یې انتقاد کړی دی چې د سخت دریځو ډلو پر وړاندې جدي او لازم اقدامات نه کوي. د ملګرو ملتونو ډیپلوماټان وی روسیه او چین د امریکا د هغه پیشنهاد مخاوني ول چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د روسی بانک او په مسکو کې مش د شمالي کوریا د یو بانکوال د شاملولو په اړه خبر په اړه خبره کړې وه. روسیې او چین پرون وخت د امریکا پر هغه درخواست انتقاد وکړ چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له کمیټې پکې غوښتنه شوې چې پر اګرو سویس تجارتي بانک بندیز ولګوي. پر دې بانک تور پورې دی چې له شمالي کوریا سره پر مالی راکړې ورکړې د ملګرو ملتونو له لګول شوو بندیزونو سرغړونه کړې ده. د امریکا په غوښتنه کې په مسکو کې د شمالي کوریا د بهرني تجارتي بانک مرستیال استازي ری جونګ اون هم په نښه شوی دی. په غوښتنه کې دا درخواست شمالي کوریا دوه مخکنۍ کمپنۍ درخواست د شمالي کوریا دوه مخکنۍ کمپنۍ هم ګڼي چې د واشنگټن له هغو بندیزونو یې سرغړونه کړې چې تېره اونۍ په روسي بانک او نورو بنسټونو ولګول شول.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره.